پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. په پروان کې د برېښنا ویجاړې شوې ستنې وروسته له شل ورځو بیرته جوړې شوې او په میلیونونو افغانۍ پرې مصرف شوې. اوس کابل بیا روڼ شو. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو او دا به هم واورئ چې له تورنو کسانو سره باید څه وشي. مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ.
د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنچراک ولسوالۍ پر پوستو د وسلولو طالبانو حمله په شاته تمبول سوې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنچراک ولسوالۍ پر پوستو د وسلولو طالبانو حمله په شاته تمبول سوې ده. د سنچراک ولسوال نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلولو طالبانو له دریو لوریو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نشته تر نن سهار 5 روانه وه چې په نتیجه کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
عملیات دشمن عقب زده شد، بیشتر از 15 نفر در دشمن تلفات وارد شده، دشمن 15 نفر کشته و زخمی دارند و متاسفانه در نیروی ما تلفات وارد شده، دو تن از پلیسای محلی ما جا مشاهده میشیدند و دو تنشون جراحات برداشتند. فعلا وضعیت تحت کنترل ماست.
وسلوالو طالبانو د دغو حملو په اړه څنې دی ویلي؟ بلخو د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د احمد ابا ولسوالي اړوند مچلغو بند امن اعظم سرتیرو پر پوستو برید کړی دی. د پکتیا امنیه قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې په دې نشته کې دوه د امن اعظم پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په دې حمله کې د 15 پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غوسه پارولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د کندهار د والي ویند بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او یو نظامي سرتیری و.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغسې دین نه دی.
بلخو یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوي کس د کندهار ښار د ملا عمر په سرای کې کار کاوه. په ټولنیزو رسنیو کې د پېښې څو خپاره سوي انځورونو کې څرګندېږي چې له برید څو شېبې وروسته اخیستل سوي چې یوه بیرېدلې 4 کلنه ماشومه د موټر په مخکیني سیټ کې د خپل وژل سوي پلار په وینو لړلې جسد تر څنګ ولاړه ده. د ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو د کوچنی لور په وړاندې د یوه پلار وژلو پراخ عکس العملونه ښولي او ډیرو یې دا یو وحشیانه عمل بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې سړي د وژلو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې ډیر وخت وسلول طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو سره یا هم له بهرني ځواکونو سره کار کوي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تېرې یک شنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چند تېره شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې د راغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسېدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادي مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل،
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنې شروع کړې ده. د ټیکسونو شرعې زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تللو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې ستری ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او بهرني سفارتونه پکې دي، د لاریونوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک وایي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولی دي. هوک دغه څرګندونې د سعودي تلویزیوني شبکې العربیه سره په امریکا کې وکړي، خو دای مشخصه نه کړه چې ایران دقیقا دغه پیسې له کله تر کوم وخت پورې لګولې دي. په عراق کې د امریکا د برید او د صدام حسین د رژیم تر نسکورېدو وروسته ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخ کړی او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو چې ډېر کله له سنی اقلیت سره په کړکیچ کې ښکېل وي ملاتړ پراخ کړی دی. واشنگټن لا هم له بغداد سره پوځي، سیاسي او مالي مرسته کوي او عراق هم هڅه کوي چې له امریکا او ایران سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. په سوریه کې ایران له روسیې سره یو ځای د بشر الاسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپای باستران انقلاب ځواک شیعه ملیشي روزي او پالیه. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د روسیې ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه عالي رتبه چارواکي پرون وویل موږ داسې نښې نښانې لیدلي چې روسیه د بحث د منفي بهیر ملاتړ کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه ده اخیستل سوی زیاته کړې چې مسکو په جنوبي امریکا کې د خپل نفوذ د پراخېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي چې ډېر لږ مثبت اړخونه لري.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پروان کې وروسته له نشته درې اونۍ د برېښنا ډنګې شوې ستنې ترمیم شو او کابل ته برېښنا وصل شو. د دې ستنو له تورن عاملانو سره باید څه وشي وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدل شي. په کندهار کې یو پلار د خپلو کمکویو ماشومانو مخې ته وژل شوی. دا موضوع چې په فیسبوکونو کې ډېر عکسونه خپاره شوي دي تعقیبوو.
د دې سره سره چې دا شکنجه سکوله په نړیوالو رسنیو په یو ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه دین نه دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون کوونکو د رسیدو او د دوی له غوښتنو خبرو. د زما رایه زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بایومیټریک رایو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر څرګندونې لرو. د کابل او لسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وروسته له نږدې درې اونیو وصل شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په پروان ولایت کې د برېښنا د ویجاړو شویو ستنو پر ترمیم څه باندې 10 میلیونه افغانۍ ولګېدې. د دغه شرکت رئیس غواړي چې د دغو ستنو ویجاړوونکي دې په علني توګه مجازات شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې پیښې د 1 میلیون دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالي ته واستول شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
تیر شپه د برېښنا شرکت فنی کارکوونکي وتوانېدل چې له شلو ورځني کار وروسته کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پریشوي سرکټونه ونه خلوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ویجاړو شوو ستنو او دو سرکټونو په ترمیمولو سباندې 10 میلیونه افغانۍ لګېدلې دي. خاغلی غالب له لوی سرنوالۍ غواړي چې د دغه پیښه عاملین په علني توګه مجازات کړي. د وردګو په ساحه او هم په سالنګ کې داسې کسان وو چې د برېښنا مزي پرې کول. دوی ونیول شول. دغه کسان باید ډېر ژر په علني توګه مجازات شي چې د نورو عبرت وګرځي. کابو شل ورځې مخکې غیر مسؤولو وسلوالو په پروان ولایت کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د سالنګ په سیمه کې په چاودیدونکو موادو ویجاړې کړې. د برېښنا شرکت رئیس وایي دغو کسانو د دوی د مشر چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دغه شرکت نه 1000 ډالر غوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د لاغا چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دوو کسانو سره په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوی دی. د دغه ریاست د یوې منبع په خبره د نیول شوو دوسیه به ډېر ژر لوی سرنوالۍ ته ولیږي. په افغانستان کې د برېښنا د ستنو ویجاړول نوې خبره نه ده. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه کابل، غزنی او کندهار ولایتونو ته د وارداتي برېښنا ستنې په 100 مواردو کې زیانمنې شوې دي. د دغو پیښو لاملونه جنګ او د دولت وسلوال مخالفین ښودل شوي دي. افغان حقوق پوهان وایي د افغانستان د جزا د کود له مخې د برېښنا د ستنو ویجاړول جرم دی او عدلي او قضایي ارګانونه باید له تورنو سره قانوني چلند وکړي. وحید فرزي وایي
د افغانستان د جزا د کوټ په 318 ماده کې د عامه ملکیتونو د ویجاړولو پر وړاندې د حبس اکثره حد یو کال پیش بنی شوی دی، خو په 14 ماده کې د زیان د جبران پور کولو هم حکم شوی دی.
که څه هم د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د ستنو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مرسته تدابیر نیولي، خو د دغه شرکت رئیس امان الله غالب وایي د برېښنا د ستنو په ساتنه کې د خلکو همکاري ضروري ده.
کابل ته برېښنا بیرته وصل شوه، د خان محمد سین په راپور کې مو تفصیل واورید، لیکن دا خبره ډیره روشانه نه شوه چې هغه کسان چې له عامه شتمنیو سره دا ډول چلند کوي او پایال وسوي له هغوی سره پو له حقوقي پلوه باید څه وشي. د حقوق پو کبیر رنجبر له کابل په ټلیفون را سره دی. رنجبر صاحب، د حقوقو له پلوه هغه کسان چې عامه شتمنۍ ویجاړوي د افغانستان د جزا په قانون کې څه سزا ورته تعین شوې ده؟
سزا خو مشخصه ده، واقعا خپل د عامه شتمنۍ خو دو رنگ دی، دو شکل لري. یو دا چې یو سرک څوک ورانوي چلته خلک پی باندې تیریږي، یو پل ورانوي او یو مکتب ورانوي چلته، یو تعداد افراد و اشخاص لغه د استفاده کوي، وړکې ورځي هلته نشي ورتلی، او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع دی تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل د تخریب د ملکیت خو هغه د چا د اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال د په قانون په کور د جزا کې، مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه د افراد نه دي ما پاتې ده. دا خو داسې یو عمل چې هغه تیر وکړو خلکو ته ضرر رسیږي او هغه ضرر مستقیم ضرر دی، په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي، ولې د ده هم هغه اداري متضرر کیږي، شفاخانو ته ضرر رسیږي چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکوري کې دي، او هلته دغه برق چې قطع کیږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کاره وریږي، او امکان درته دی چې یو تعداد خلک مړه شي. په دغه حالت کې هغه د حکم د قضا او د محکمې بل شان دی. زه په دې عقیده یم چې دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دې باید صادر شي، او د دې کچه د جزا خورا جګیږي.
رنجبر صاحب، دغه اوس د برېښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي، یو په پروان کې پایال وزول سوي دي، او بل ورته په میدان وردک کې د سشکاري سي د سیمانو د شکولو له خاطره برق قطع شوی دی. د دغو دواړو پیښو ترمنځ له جزایي پلوه څه توپیر شته؟
فرق دی. مثلا دغه هغه بل نوع ده د جرم سیمان سکول سوي دي، هدف چی و؟ که هدف دی چې د غوښتل هغه نوړ کې وږي و او غوښتل دا خرڅ کې، دا یو غلا وه، عامه ملکیت ته صدمه ورسېده، او هدف او نیت بل شی و. هلته هم هغه حد اعظمي جزا یو کال دی زما په عقیده، مګر د پروان د دا د پایو زمین زولل هلته واضح یو تروریستي عمل دی چې هلته هغه لکه څنګه چې وړاندې ما هغه تفسیر د مسلې وکړ، تعبیر مې وکړ، هلته جزا کچه باید ډېره جګه لاړ شي، او دا جګه همزي ولې هدف خو دا نه و چې د دغه پایې له ورانولو نه یو څه ګټه ترلاسه کړي.
لیکن رنجبر صاحب وبخشئ، د راپور له مخې دغو کسانو چې په پروان کې پایې الوسولې دي، په سالنګ کې دوی له برېښنا شرکت د $1,00,000 غوښتنه کوله، نو دا هم بیا یو ډول جرمونو ته نه ګرځو د تروریزم پر ځای؟
هماغه سی کیږي که دا هغه واقعي هدف د دوی هماغه $1,00,000 یي، دا هغه دی، دا هماغه اول شکل دی، او که دا سیاسي نیت پکې هغه یي، او هغه دا شی دی لپاره چې دولت متضرره کی او خلق ناراضه کی له دولته، او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي، په هغه حالت کې هغه تروریستي عمل دی. او دا چې $1,000,000 وښتي دی، دا هغه اقتصادي موجوده او سیاسي نیت پکې نغښتی نه ده، هغه قانون د جزا یو کال هدا زمي حبس تاکل دي چې زه فکر کوم چې بده ماده د قانون جزا کې هم پاینده کې باید تغییرات راشي که چه باید تغییر وخري لږه لپاره چې دغه باید زمان کې چې ته ګټه تر لاسه کوله ډیر غلط زیات خلک هم متضرر شو دغه جبران د خساره هم خورا کچي جګده دي.
دلته یو بل موضوع هم ده، مثلا په وی پیشه کې پلاس باندې یا په پلاس باندې یا پانبور باندې سیمان قطع شوی دی، په بل پیشه کې چاودیدون کې مواد د پای لاندې ځای په ځای شوی دی، دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي.
اول ان کې دې لپاره چې هغه کې چې آلتا اگه شدت لری دغه عمل شدید دی، اگه اعظمی جزا یو کال دی نو ده حتما یو کال جزا ورکی، مگر مهم داده چه نیت آیا سیاسی و او که اقتصادی، که اقتصادی سلپسلو که مگه حد اعظمی جزا چه یو کال ده لغنه تجاوز نسی که ولی محکمه او حکم نسی صادره ولی، او که سیاسی بغیی ده افکوره پکی او هدف سیاسی پر حالت که تروریستی عمل ده او که چه ده جزا باید ده جگه لارسی.
یو بل پښتنه رنج برسب، که چیرته فرزن یو کال حبس دغو کسانو ته وټاکل شي، په ورته وخت کې حکومت له دوی نه تاوان هم غوښتای سي؟ مثلا په دا پای چې په کابل په سالنګ کې الوزول شوی دی، په دې باندې په میلیونونو ډالر بیرته لګیدلی.
سل په سلو کې د خپل قانوني جزا کېستې، په کوټه جزا کېستې چې دا دوی پای نه زمون کې چې دوی هغه حبس باید تیر کړي، دوی آزادی سلبی دوی مکلف دی چه جبران دی خساری ور که کار سونه دا خواهد دا قانون کرا غلی ده.
رنجبر صاحب دیر مننه چه پا خبروانه که راس رشوی کور مودن.
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تروو لازادی رادیو ووری.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولای شي. وړاندې د افغانستان موضوعاتو ته بیا ورګرځو، خو اوس په اسلام آباد ته مخه کړو. د پاکستان د حکومت ضد لاریون اسلام آباد ته رسیدلی دی او دوی بیګاش پر رسیدلی دی. غالبا ظفر کریمی د مشال راډیو خبریال په سټوډیو کې را سره دی، دوی موضوع تعقیب کړی دی. کریمی صاحب، څرنګه دا لاریون کون کې ټول اسلام آباد ته رسیدلی دی او کنه جن نور کسان لا هم پلار دي؟
شیبر صاحب، دا کم لاریون چې د مولانا پزرمان دی ته د ازادۍ مارچ نوم ورکړی دی. دوی د حکومت په ضد باندې لاریون شروع کړی دی. د اکتوبر په 20مه د کراچۍ نه دا شروع شوی او به د سند او پنجاب په مختلفو برخو باندې دا تیر شو. بیګا ناوخته د اسلام آباد ته ورسېدو. په دې کې نه یوازې د مولانا فضل الرحمن د ډلې یا دغه د تنظیم ګوند خلق دي، بلکې په دې کې د اپوزیشن د نورو تنظیمونو لکه مثلا خاص کر پښتانه نشنلیست چې کوم دي ملت پالي، دا غوي هم پرون د دې مولانا فضل الرحمن درسیدونه مخکې وې اسلام آباد تر رسیدلی او د پیښور او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه خاص کر د عوامي نېشنل ګوند پلویان او مشران همدارنګ د قامي وطن ګوند پلویان او مشران هغه ټول اسلام آباد ته رسیدلی دي. دوی ته هغه ځای چې حکومت ټاکلی په اسلام آباد کې دوی وسالته ناستی او نن مولانا پزرمان اعلان کړی دی چې نن د جمعې د مانځنه وروسته به دی وینا کوي او التبه جلسه کیږي. به دا غن وروسته به دوی تصمیم نیسي چې دوی پاتې شي د غلطه په اسلام آباد کې کنه، بیا لکه چې مخکې څه کوي هغه نن د جمعې مانځنه وروسته چې کوم د مولانا پزرمان تقریر دی یا وینا ده په هغه کې به غوي.
تر دې مخکې هم مولانا فضل الرحمن په کراچۍ کې چې کله دا احتجاجونه شروع کړل خپل وینا یې وکړ، په هغه وینا کې یو خبره دا و چې د په عمران خان ژغ وکړ چې دی باید له دندې لري شي. بل ورته د کشمیر مسله دوی یادوله. د دې کشمیر په مسله کې هم د عوامي نېشنل ګوند په څیر دغه ګوندونه شامل دي او کنه د عوامي نېشنل ګوند په څیر ګوندونه او ډلې دوی یوازې د عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي.
د مولانا پزلمان اصل کې څلور غوښتنې لري، کوم چې هغه د اول سر نه وی چې دوی چې دا کوم احتجاج شروع کړی دی یا مظاهری شروع کړی دی، څلور غوښتنې پکې یې خېدې د وسه پوري. په هغه کې یو داده چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې عمران خان د استعفا ورکړي. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې کم تیر کال انتخابات شوي په جولای کې، نو ټول اپوزیشن ګوندونه په هغه باندې سختې نیوه کې کوي. نو مولانا پزلمان وایي چې د پوز په چې پوز د نه ګمارل کېږي الته د رای ورکوونکو په مرکزونو کې او داسې انتخابات دي وشي. دویمه شوه. دریمه دا ده چې د پاکستان د احتساب کا مقامی ادارہ د نب اغي د لکه د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون مشران نیولې دي، او دغه شان نور مشران هم دي، نواز شریف او د زرداری په شمول باندې نور. دوی وی چې هغه دي خوشی شي. او څلورم مولانا پزرمان دا غوښتنه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې کم اسلامی دفات دی داغی خوندیتوب دی یقینی کړی شي. نو دا څلور غوښتنې دي. په دې کې ملت پالی چې کم دی هغوی د ورته غوښتنې لرلې د دې نه مخکې ټولې نه، خو لکه همدغه شان غوښتنې لکه خاص کر په انتخاباتو کې د مبینه درغلی چې دوی وایي چې په هغې کې درغلی شوي، حکومت تل تورونه رد کړي هم دي، همدغه شان د وزیر اعظم د استعفا کومې غوښتنې چې دي، په دې کې ملت پالی د دوی سره شریکو مخکې نه.
د درغلیو مسله تاسو یاد کړئ، د انتخاباتو باندې ډیر وخت تیر شو، نو ګومان نه کوي چې دا غوښتنه شای د جنو کسانو په ناس باندې ډیره ده، ډیره سمه غوښتنه نه وي.
د انتخابات چې شوې دي دغه نو ورستو په دې باندې داسې ترنګلتیا روانه ده، کړکېچ شته د سیاسي ګوندونو ترمنځ. په دې کې خاص کر مولانا پزلمان د اول سر نه ډیر زیات د مخالفو، بلکې هغه نور د اپوزیشن نور ګوندونه چې دي، خاص کر د لوی دوه ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون، دوی ته ویل چې ان موږ پارلمان ته نوزول ته چې کوم لوړه یا غا سوګند وي پورته کوي چې دا موږ نه کوځو چې په انتخاباتو کې درغلی شوي. دوی دا ول سر نه دا وی، او نور ګوندونه هم سره دا منی، خو به د اپوزیشن ګوندونو خپل منځ کې پاغه وخت کې داسې ناس دی وشو، دغه نور سره دوی په دې رضا شو چې پارلمان ته لاړ شي. نو پارلمان ته اوس دوی تللی دي، خو دا خبره روانه ده چې یار په انتخاباتو کې درغلی شوي دي، او خاص کر دوی به په پوز باندې نیوکه کوي چې هغه یې التناستو. خو د پاکستان انتخاباتو کم کمیشن چې دی یا واکمن تحریک انصاف ګوند چې دی، هغه تل دار دی، هغه وی چې نه انتخابات چې وغه ډیر شفاف شوی دی.
د کشمیر موضوع ډیر یاد نه شو، د کرمی سب د کشمیر پرون هم په دوه صوبو باندې هند بدل کو، تر دې مخکې هم د کشمیر وسر ډیر ګډوډ دی. څنګه د کشمیر پیښه د دغه پرلات غوښتنې پیاوړې کړې او کنه؟
د اکتوبر په 8مه چې کله مولانا پزلرمان د کراچۍ نه د لاریون یا د ازادۍ مارچ په نوم باندې چې کوم دغه احتجاج د دای شروع کو، نه هغه ورځ په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځم دوی ون منځله، دوی ویل چې دا کوم کشمیریان چې دي دا غوي سره مطلب زمنګ یووالي سرګندونه کو. خو دا غینه را ورستو د دوی چې کومې غوښتنې دي د لاریون، په دې کې داسې نه ښکاري چې دوی د کشمیر موضوع داسې راپورته کړي. دوی زیات نه زیات په دغه څلورو موضوعاتو باندې ډېر زیات ټینګار کوي، په دې خاص کر د لاریون په وس. دا چې د دې جمعې منځنه وروستو چې مولانا پزلمان خپل وینا کوي، هغه کې دې څه وي، هغه کې د کشمیر موضوع یادی کنه یادی، نو دا به بل موضوع دا غته به انتظار کول.
کرمی صاحب، له منځ وروسته بیا هم تاسو ته زحمت درکو، په دې برخه کې بیا هم تاسو نظر واخلو. مننه.
Viva la libertad!
او سربا خوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شي.
نامعلومو وسلوالو تیر ورځ د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې یو کس تخپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې ووشه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونې راوپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یو وحشي او بېرحمه عمل بللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یو خپور شوی انځور کې ښایي له برید څو شېبې وروسته اخیستل شوی وي څرګندی شي چې یوه وېرېدلې څلور کلنه ماشومه د موټر په مخکنی سیټ کې د خپل وژل شوی پلار په وینو لړلې جسد ترڅنګ ولاړه ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
اته دیش کلن امان الله د کندهار دارغنداب ولسوالی وسیدونکو وو. هغه تیر ورځ نه وخت د دغه ولسوالی په نقبی مینه کې د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کس یو نظامي سرتیری و چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو موټر سایکل سپرو ورباندې برید وکړ.
د کور د ځینو ضرورتونو در پوره کولو لپاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وو او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي تر څو د خپل کور د خوراکي توکي او ځینې نور ضرورتونه پوره کړي او بیرته کور ته ولاړ شي. بدبختانه د هیواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی وو او د خپلو کوچنیو اولادونو مخ ته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
د والي ویان وایي برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسو یې لټون پیل کړی دی. بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کس د کندهار ښار د ملا صاحب په سرای کې کار کاوه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو او د خلکو سخت غبرګون یې راوپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یې یو بېرحمه عمل بللی.
هغه ماشومه چې کله د پلار سره په څنګ کې ناسته وه هغه به تلل یا میلې ته به تلل یا به د قریبانو دوستانو کره تلل. هغه ورته ګوري یو ظالم را ولاړېږي چې د هغې و مخ ته یې پلار په شهادت رسي. دغه تاثیرات فکر نه کوم چې دغه ماشومه دې ژوندۍ او د دې له فکره دې ووځي چې یو پلار د یو ظالم له لاس په پام محضر کې ویشتل کیږي او دا داسې بیا وسه ورته ګوري او همداسې بیا وسه مایوسه پاتېږي.
اصلا خو مار قتل په اصطلاح وژنه د اسلام د لحاظ د افغانیت د لحاظ یو ناروا عمل دی. بل د دغه کوچنی تر اباده پورې به د دې کوچنی دغه حالت تیر نسی او دا به ذهنن شکنجه وي. د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه سي دین نه دی او دا په اسلامي ملک کې په اسلامي خاوره کې دا کار تر سره کیږي.
باور وکړه چې د کندهار او د انسان د نامه څخه مې کرکه وسوله چې انسان دغه نه به رحمه کېدلای شي چې د درې کلنې ماشومې و مخ ته د هغه د کورنۍ یو غړی په ډزو ویشتل کیږي بیا وژل کیږي. زما په نظر ایوان هم دغه نه به رحمه نس کېدلای.
د پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د هدفي وژنو ګراف لوړ سوی او په هر اونۍ کې څلور تر پنځو پورې بیلابیل کسان ترور کیږي.
تاسو له پیغامونو
زدا یارات ماجورو د شرک سره د کمپس کې غږیږم او پرون ور مراد مست سرویر او تل د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقه کې دی په شرک سره د ریګریشن کې نسبا کورونا ورڅخه پریښول نسبا کورونا سروي کړی دی او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی او تاسو په ماجرابات او په کادستان کې ټول سروي کړ مرته چراله پر مر باندې د جایانو نوم شي دی او هغه اگر د جای خلک سروي کړی دی مر سره دا ظلم د خلک کوي او که زموږ ژغ اوري زموږ دغه مشکل دی حال کې خیال نه کې د خلک د غټ تستړي اثر او د غټ حالات سره مخ دی. وسلام.
السلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه خبرې کوم. د مال دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي په دا دوه میاشتو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خور او غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري بیکار دي کار نهسته بس وروره وړو مم جکړه په دې باندې باسي بيخي په وړو باندې ټکس و نه خستل شي او تجار هم باسي دومره ګټه وکړي چې انصاف والا ګټه وکړي نه دي انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مخاط کومه کله خور او خلک د سبا او د بیگان لري بس وروره په یو بوجي کې 200 روپیا فرق کړای ده په دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت تناوی دولت والی ز خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سرابات برانډو علاقه کې دا نه مکتب د چداول مشتله جوړي دا را ته جوړ شي او دا کوپراتیک سلاره ته سوالي پورې بعد دا د شګه چې وشي چې موږ نه راوتای سم شي کې دا اساس خراب لار دي. نو کوم له سم شرط او یا د سترګا کوم د امنیت خبره چې خبرې ډیر مننه د خدای په امان وسلام ازادي راځي هلمند.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو د ایس ایم ایس سنو د خبرېدو وخت را رسېدلی دی، خو له بده برخه بده مرغه تخنیکي ستونزه لرو، نو ستاسو ایس ایم ایسونه نشو لوستلی. هڅه به مو دا وي چې په بله خپرونه کې له تاسو سره د ستاسو راستولې ایس ایم ایسونه د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو او ویې لولو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولی شي. که چیرته تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون له لارې خپل پیغامونه ثبت کړي، نو زموږ د اوتومات ټلیفون شمیره دا ده 0000 8 0 0 داخلي شمیره ده، د